د سهار شپږ بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل چې که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19مه غونډې ته وربلالی و خو د بهرنیو چارو وزیر د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه استماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 40,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپه کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کېږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کېږي ترڅو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کېږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتېپه کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 76 کیلومتره په اوږدوالی د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه او پر دوهمې برخې اوس کار روان دی. په پاکستان کې محکمې پرون پنځشنبې یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وي مېرمنې ته ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واتساپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه وپېژندل شوه. کرن چې عمر یې شاوخوا 10 کاله او د 4 اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې مېرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی دی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. اسرائیل تر اوسه په لبنان کې د مخابراتي وسایلو د چاودنو په اړه چې اکثر قربانیان د حزب الله د ډلې دي څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هاریس په راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه ماڼۍ پرون پنځشنبې په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوی د سپتمبر په 16مه ترسره شي د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحد ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیې او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. اروپای پارلمان له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکړه کې تصویب کړه.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه گفتنی چه ده خزو جلی راپور تکری ویل اسم چه تقریبا 15 یا 99 سلنه با همدغ پریکرالیف که چاملی سویدی.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې هم لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت امنوعه لست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتونو له لوري د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو او په افغانستان کې به د پاسپورټونو د اخیستو له شکایتونو خبر شي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلند غندلې او له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو له حقوقو څخه د سرغړونې په خاطر له حقوقي سره د حساب کتاب خوشتنه کړي. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړلیک په تصویبولو سره پر هغو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د اډکېدو له لارې د هغوی ملاتړ کړی. جزئیات په دې راپور کې.
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عام ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي. جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید باید بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عام ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبه تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زوره له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کېږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کېږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کېږي. اروپایي پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک کې چې 515 غړو ورته مثبت رایه ورکړې او 2 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه ویلي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سیشن بې پورس پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالې وربلل شوې وې. پرستو یاري چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن بې پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیک کې منعکس شوې دي.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن،
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړې، ویلی سم چې تقریبا 95% یې په همدغه پریکړلیک کې شامل سوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړلیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای
سئ.
د اروپایي پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هره غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بې د ورځې په غونډه او له هغې مخکې په جنیو کې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 25 غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړه لیک کې همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 90 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپایي پارلمان پریکړه لیک همدارنګ له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسګونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او له تور لست څخه د هغوی د نومونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې بنداشن به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د حذفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یوه کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کیږي.
ازادي راډیو ډاٹ کام. د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیچسیار په مالي ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالۍ د 2022 میلادي کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټولګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي ول. نجیب الله الخیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولواس کې په دې کې جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ول عزیز او صرفا او فدیبه پکې کې نسایب ولادي خدمات په کې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به د ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ول:
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق کوو او کور کوو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې غونه په سرعت سره او په کوالټي ښه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو
بل لوري ته ځای اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي یو بل ځای اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی در علاقه نلاری بیمارو چه جور شاقه بیمارو تقریبا تر ولایت و گردیس کابل پیرا در خلکو وار در خلکو دیر انتهایی زیاد غریبان دی دیر وار دست شویدی چه اغا بیمارو پا لیار که روان کرده و پا اغا لیار که اغا وفات شوائی دی وجه و داوچه دلتا که روغتیایی در اسانتیاوی نوی
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي
اوس هم د یوې بلې پروژې د اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې مؤسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړوي ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری وي
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمونږ سره په دې کې وګرا کړي ولس چې دی دا زمونږ مټی دي او دملا تیر دی نو د دیو نمنګ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمنګ سره کومک وکړي زمنګ پروژې وساتي
د اسلامي هوساینې نړیوال مؤسسي مسولین وایي په سیمه کې دوه جواري ساګانې باسي او د مریض برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څخلو پاکې اوبه رسوي په کونړ کې د یادې مؤسسي مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالی لګه 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلو کې 3.3 فرد د دې څخه مستفید شي ټوټل په دواړو کلو کې به 650 نفر مستفید شي
ځایي اوسیدونکي وایي د څخلو پاکې اوبه نه لري په ویناي په ډیرو ستونزو له سین څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډیری وختونه د ناروغۍ سبب کیږي سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلي اوس هم په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا د 650 پامیل باندې د صحي پاکو اوبو نه برخمن شي
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوې چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړۍ او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي
د اسرائیل او لبنان ترمنځ د پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سخت دریځې حماس ډلې د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د اسرائیل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې ارادې او استقامت ته اړتیا لري د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانټ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 150 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 کسان ټپیان شول د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبه په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هممهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس له خوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه‌شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې به یو تحلیلي مطلب در سره شریک کړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لیندا توماس گرینفلند چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگتن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبری ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابېدو دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډېر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډېر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقیناً هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړیتوب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړه لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پېښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خوله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای، اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. له ډلې حکمت الله حکمت آزادي راډیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت د شورا د 5 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی، دا د افغانانو په ګټه نه دی. که چیرې دغه هیوادونو د یو دریځ څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای، نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوې.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای،
د افغانستان خلق د بشری حقونو مستحق دی او د بشری حقونه عقلانی او منطقي دی. دوی دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي، د افغانستان خلق دی مستحق دی او دوی باید د بشری حقونه لکه مکتب ته تلل، پوهنتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کولو لپاره زمینه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د دې لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
په افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي ورسېدلي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیره وګدا مو دا ځکه هغه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډیر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لوی مدد ځکه د جمهوریت په وخت کې ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډېر ځنډ کېږي، زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، زما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی، همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیات وخت میشه که ما د قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنې کول کړي، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالره ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد خوب نیست که من مورد
د یادو شکایتونو او اید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیری اگست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي.
شپږ بجې او 10 دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. البته یادونه وکړم